د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. نن سه شنبه ده، د 1498 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې لومړۍ نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 20 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له پرونۍ نښتې وروسته په دې ولایت کې دیره د ملي اردو قولي اردو وایي دوی د پاکستان د هر راز حملو پر وړاندې ځوابي اقدام ته چمتو دي. او اوکراین یو ځل بیا له ایران څخه غوښتي دي چې په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس ور وسپاري. نور مسایل هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، طالبان وایي د دوی استازو له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره په قطر کې کتلی دي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 کسان د سړې هوا له کبله مړه شوي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې ده. بشپړ خبرونه. د طالبانو یو ویاند وایي د دې ډلې مرکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. هغه لیکلي چې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند، شیر محمد عباس ستانکزای او مولوي امیر خان متقی شامل دي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شاهین د شنبې په ورځ پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي وو طالبان هیله مندي چې له امریکا سره موافقه به د روانې عیسوي میاشتې تر پایه لاسلیک شي. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربند ټینګار کوي او وایي چې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره اوربند یوازینۍ لاره ده. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي سړې هوا په دې ولایت کې 15 کسان وژلي دي. د لوګر د والي ویان احمد دیدار احمد لونګ وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د مرکز اړوند د کډوالو په کمپ کې دوه ماشومانو، یوې ښځې او دوه نارینهوو د سړو له کبله سا ورکړې، خو نوموړی زیاتوي چې ولایتي ادارې او پلاوی ټاکلی څو د دې مړینو دقیق علت معلوم کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي د پیښې په اړه بې خبري وښوده، خو هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په روانو ورځو کې د نورو ورښتونو خبرداری ورکړ.
راه کلان باز
است، هیچ راه مسدود
ندارم
برای فعلا. لارې ټول اخلاصی دی او د محل هیڅ لویه لار بنده نه ده. په کابل کې د واوري وریدل پیل شوی دی. اونۍ په بهیر کې به په مرکزی، جنوبی او جنوب لویدیز ولایتونو کې درو ورښتونو شاهدان ووسو. خاغلی عظیمی وویل د ورستۍ واورو، سړې هوا او بارانونو لکبله په ټول هیواد کې یو څلوېخت کسان مړه شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست ته امر کړی چې په کابل کې د وژل شویو دریو ماشومانو او یوې مور د قتل عاملان پیدا کړي. د څلور کسان د یک شنبه په شپه د کابل په جنګلک سیمه کې ناڅرګندو کسانو د تبر په گزارونو وژلي دي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر غنی پرون ماښام وویل چې د پیښې عاملان باید عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. د دې څلورو تنو مړي چې دوه وړه هلکان، یوه ماشوم نجلۍ او مور یې پکې شامل و پرون خاورو ته وسپارل شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په یمن کې د یو راکټي برید د قربانیانو شمیر 116 کسانو ته ورسید. د راپورونو له مخې دا توغندی د شنبې په شپه د مارب ښار کې پر یوې مدرسې لګېدلی دی. دا توغندی په داسې حال کې پر دې مدرسه ولګېده چې د یمن ولسمشر ته وفادار ځواکونه هلته حاضر و. چارواکو هم در از ویلی چې 148 کسان ټپیان شوي، چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو تروریستي برید او د ایران پلو حوثي ملیشو کار بللی. ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی دی. یمنی حوثي یاغیانو چې د ایران رژیم یې ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د بی پولې ژورنالیستانو ټولنې له پاکستان څخه غوښتي دي چې په دې هیواد کې یو نیول شوی خبریال سمدستي خوشې کړي. د راپورونو له مخې اظهار الحق وحید څلور ورځې مخکې د هغه څه په خاطر چې پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د دولت ضد مطالبو خپرول بلل شوي په لاهور ښار کې نیول شوی. د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي د هغه د خوشې کولو غوښتنه پرون رد کړه او د هغه د بندي کولو امر یې وکړ. د بی پولې خبریالانو ټولنه وایي ښاغلی وحید لپنځم تلویزیونی چینل او خبری ورځپاڼې سره کار کاوه او ښایي په درې کاله بند محکوم شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې. پوتین د جنوري په 15مه ولسته په وینا کې په اساسي قانون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د اصلاحاتو د نوې طرحې له مخې چې پرون د پارلمان پر ویبپاڼه خپره شوه، په روسیه کې د یو شخص د ولسمشرۍ دوره دو پړاوونو ته راکمیږي او پارلمان ته د صدراعظم د ټاکلو واک ورکول کیږي. تمه ده چې د روسیې د استازو جرګه یا دومه به له نن څخه پر دې ټولګې بحثونه پیل کړي. د پوتین د تیرې اونۍ وینا د دې باعث شوه چې صدراعظم دیمیتری میدویدف له دندې استعفا وکړي او ځای یې میخایل میشوستین ونیسي. کرملن همداراز اعلان کړی چې لوی څارنوال یوری چایکا له 14 کلونو وروسته له خپلې دندې استعفا کوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. وابوري چې سیلاب قلی اردو وی پر کونړ ولایت د پاکستان د هر راست توغندوی حملو پر وړاندې ځوابي اقدام ته چمتووالی لري.
تاروز مونږ نه ده کړی، مګر همیشه دوی په تاروز کې ده. الحمدلله آماده یې ورته یو څاڅکی وینم چې مونږ ځان کې مونږ به دوی په مقابل کې جنګیږو او له منځه وړو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې جزئیات څه دي؟ په دې اړه د یو لویدیز کارپو له قوله تحلیل لرو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ لولارې د درنو واورو د ورښت له کبله بندې شوې دي.
موږ سخت مشکلات لرو، بیماریانې په دغه اندازه باندې داسې واورې مو ملکې شوي دي چې یو کې نه بلکې ته زموږ رسیدګي نه کېږي تګ را تګ، او لارې چې کوم دی بندې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د لانجې په دوام. وابوري چې کیف یو ځل بیا له تهران څخه د دې الوتکې د تور بکس د سپارلو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دوه سوه یو سیلاب قلی اردو وایي د کونړ ولایت کې به د پاکستان هر راز راکټي بریدونو ته د متقابل ځواب پر وړاندې چمتووالی لري. د چارواکو په وینا د دوشنبې په ورځ پاکستان لږ تر لږه 200 توغندي د کونړ ولایت پر څو سرحدي سیمو وویشتل. همداراز د سرکڼو په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې هم تبادله شوي دي. له دې مخکې هم پاکستان پر کونړ ولایت د توغندیو حمله کړې وې چې چارواکو په هغو کې د تلفاتو خبره هم کړې وه. د موضوع تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته پاکستانیو پوځیانو د کونړ پر څو سیمو درانه توپ ولوشتي. په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو د دویم لیوا قومندان جنرال بیرویس صافی د دوشنبه په ورځ ناوخت ازادۍ لړۍ وتول چې پاکستان د کونړ په بیلا بیلو سیمو پرون لک تر لګه 200 توغندي وشتي. په سیمه کې د ازادۍ لړۍ خبريال وایي چې په ناوپاس سیمه کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواوو ترمنځ د سپکو وسلو ډزې هم تبادله شوي. دغلته د ملي اردو د دویم لیوا د قومندان بیرویس صافی په وینا په ډزو کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري ټپیان شوي. د ښاغلي صافی په وینا پاکستاني لوري په ناوپاس سیمه کې پرته له کوم سبب د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل.
موږ د خپل ځان نه دفاع وکړه، تاروز موږ نه ده کړی چا باندې، مگر همیشه دوی په تاروس کې ده او غفتره چې وضع امنیتی دیمون خرابه که او دیمون پوستی رو منزه بیسی او دا سرادی پوسته چلتا پرده دو بانده پلان رو داد مکمل باید تخریب که و الحمدلله دیمون امنیتی زواکونه دیر پا جرات او دیر قارمانهی بانده ورتا دی پا زواب ورکه او منگ آماده ای ورتا یو چاسکه بینم چه منگ زان کی مطمئن وسی کې چې موږ باید په مقابل کې جنگي غوله مینځه وړو
دوه میاشتې مخکې د کونړ په بل سرحدي ولسوالۍ ناړۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه چې په کې درې تنه سیمه ییز وګړي ووژل شول. پر دې سربیره پاکستان وخت په وخت کونړ هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې دي د درنو توپونو په ډزو ویشتې دي. د سیمې یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي.
لمس پخی متر مازیګر څلورو بجو پورې په دغه سیمه باندې د توپونو بارانو. پاکستان نه یوازې چې د لومړی ځل دی، ان تر د 2010 نه تر دې وخته پورې هر وخت کونړ په سرحدي سیمو باندې د توپونو او همدارنګه راکټیز بریدونه کړي دي.
په نواپاس د پاکستان د پوځ له لوري برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغلته ورغلې لاره پرانستل شوې او دا غرنۍ او د طبیعي منظرو لرونکې سیمه د ګڼو افغان سیلانیانو د چکر او تفریح په مرکز بدله شوې. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو عکس العمل ترلاسه کړو، خو د ډیرو هڅو باوجود هم ونه توانیدو. البته تر دې مخکې د افغانستان جمهور ریاست د لړم په میاشت کې په ختیځ کې د ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو باندې د پاکستان د توغندیو بریدونه غندلي او هغه د نړیوالو قوانینو څرګند سرغړاوی بللې. د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د دا ډول بریدونو له کبله د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت کړی او پر پاکستان د دې سازمان لخوا د فشار راوستلو غوښتنه کړې څو ډیورن کرښې ته په څیرمو سیمو د توغندیو او توپونو پرله پسې بریدونه پای ته ورسوي. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دوشنبې د ورځې د بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې چې د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو کې پاکستاني طالبان مرکزونه لري. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره په دې وروستیو کې ډیره توده شوې، د چارو یو شمیر کتونکي وایي تر اوسه دا مبهمه ده چې په دې موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي. له بلې خوا د افغانستان حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی اوربن ته غاړه کېږدي. دا موضوع نوریاس نوري په خپل راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې په هغه موافقه کې چې طالبان وایي ډیر ژر به له امریکا سره لاسلیک کړي کوم مهم موارد شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې یکشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دغه موافقه لاسلیک کیږي. ښاغلي شاهین دغه راز هغه راپورونه هم سمونه بلل چې د ده په وینا په دې وروستیو کې په یو شمېر رسنیو کې خپاره شوي او په هغو کې متحدو ایالتونو ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو ویل شوي دي. رویترز او واسوشتت پرس خبری آژانسونو په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر سرچینو او د یو امریکایي چارواکي له قوله پر راپورونو کې ویلي چې طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د څو ورځو په مخ د تاوتریخوالي د کمېدو تر څنګ متحدو ایالتونو ته د یو لس ورځني اوربند طرح هم وړاندې کړی ده. دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په احتمالي موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي، د افغانستان د چارو تحلیلګر توماس روتیک پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکایي لوري په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ښایي دا هغې موافقې ته ورته وي چې نږدې و د تیر کال په سپتمبر کې د دواړو لورو ترمنځ نهایي شي.
ګرانه
ده چې وویل شي، ځکه چې موږ تر اوسه د امریکا له لوري د وروستیو راپورونو او د طالبانو د بیانونو په اړه چې وایي یوه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې ده هېڅ هم نه دي اورېدلي. احتمال شته چې یوه موافقه د روانې میاشتې تر پایه وشي. که داسې فرض کړو، خو بیا هم ډاډه نه یو چې د دغې موافقې متن به هغې ته ورته وي چې د تېر کال په سپتمبر کې نهایي شوې وه. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي دا د افغانستان لپاره د سولې موافقه نه ده، ځکه هغه په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي او د افغانستان حکومت ترې څنګ ته شوی دی.
between the US and the Taliban about
دا د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ده چې خای دوه یا درې مشخص موارد پکې شامل وي، د طالبانو لخوا د تروریزم د مخنیوي ضمانت، د امریکا لخوا د مهال ویش لمخې د ځواکونو وتل، او خای هم وروسته له هغې چې طالبانو دا واضح کړه چې نه غواړي د اوربن په اړه خبرې وکړي، د تاوتریخوالي کمیدل. البته دغسې یوه موافقه دې ته اړتیا لري چې ضمانت او څارنې هم وشي. دا نه ده څرګنده چې د دې لپاره څه ډول میکانیزم په پام کې نیول شوی دی، خو په دې اړه تیر کال راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي ناتو به هم د دغه میکانیزم یوه برخه وي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره توده شوې، د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې په دې ډېر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره اړینه ده چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسیون بیا وایي د تاوتریخوالي کمیدل به هم د باور د فضا له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي، او هم به ښایي په نتیجه کې یوه اوربند ته لاره هواره شي.
د لویدیځ ورځپاڼو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ځینې مطالب خپره کړي دي. د لویدیځ چاپ مطبوعاتو مخکتنه ملالۍ بشیر کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر احتمالي سولې مخکې الیس ویلز پاکستان ته تللې ده. الیس ویلز د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده. دا د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سفر مهم دی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې د توافق موضوع د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو یوه موضوع بللې ده. ورځپاڼې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبانو چمتووالی هم یاد کړی او لیکلي دي چې د دې کار په نتیجه کې شاید د سولې یو توافق لیک لاسلیک سي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل د دې احتمالي توافق لیک تر لاسلیک کېدو وروسته شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرې پیل سي. ورځپاڼه لیکي که د رواني میلادي میاشتې تر پایه د سولې توافق لیک لاسلیک سي، احتمال شته چې امریکایي چارواکي به د پاکستان د هڅو قدردانۍ ته دغه هیواد ته سفر وکړي. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې رښتونې همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان تشې ژمنې د افغانستان د سولې په برخه کې کافي نه دي. د ښاغلي فیصل په وینا په دې برخه کې باید عملی ګامونه پورته سي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو مهم مشرتابه ته پناه ورکړې ده. ریلیف ویب خپرونی په افغانستان کې د واورو او یخ موسم له کبله خلکو ته د اوښتې زیان په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د 2020 کال د جنوري په دوهمه اونۍ کې سخت واورو په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات زیان اړولې دي. مقاله یادونه کوي چې روان میلادي کال د جنوري له 12 تر 15 نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه او سخت واورې وسوي، او له 43 ولایتونو په 11 کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دي. هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، لغمان، هرات، بادغیس، غور، دایکندي، بامیان او بغلان له دغو ولایتونو دي چې په ځینو کې لکه د کابل کندهار، د کندهار اورزګان او هرات بادغیس ترمنځ لوی لارې په موقت توګه وتړل سوي. د ریلیف ویب په لیکنه چې په افغانستان کې اوس هم ګڼو سیمو ته لاسرسی نسته، په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې برف کوچونو، واورو او ځمکې ښویدو لارې بندې کړي دي. په افغانستان کې د سره صلیب د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې دیار لس کسان مرسیوی، څلویښت ټپیانسوي، تر شپږنیم سوه زیات کورونه نړېدلي، دېرش کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي او تر 340 کورنیو زیاتې بې ځایه سوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې ملي او نړیوالو همکارانو سږ کال دوی ته نږدې 900 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړې چې دوی یې پیښو ته د رسېدو په چارو کې مصرفوي. اروپایي ټولنې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د 70 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ د لرې پرتو غرنیو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې واورو لو لارې بندې کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو له خبریال روحله انوري سره په خبرو کې ویلي چې د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو، درملو او نورو اړتیاوو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند یو شمیر لری پرتو او ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د واورې زیات اورښتې لارې بندې کړي او د دوی په خبره چې د خوراکي او نورو اړینو موادو کمښت سره مخ شوي دي. ملک سعید الله او شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
زه تا په الله باندې قسم خورم دلته ژوند نشته، زندگی نشته، کاروبار نشته، معاش نشته. دومره واوره شوي ده چې لارې بندې دي، سړکونه هم خراب شوي دي، هېڅ څوک هم غاب نه خوري.
زموږ دومره ماشومان چې د ولګر نه نن څه خوړلي دي او نه بېګا ته څه لري چې وي خوري. نو موږ سخت مشکلات لرو، بیماری نه په دغه اندازه باندې داسې واورې ملک کې شوي دي چې یو کې نه بلکې زموږ رسیدګي نه کېږي تګ راتګ، او لارې چې کوم دی بندې دي، سړکې بندې دي، ډېر سخت مشکلات لرو.
قومي مشر ادم خان وایي که کوم مامورین او د حکومت کارکونکي د دوی سیمې ته د خلکو د حالت معلومولو او سروې د پاره ورزي، دوی امنیت نیسي.
ولسوالۍ له درتلی شو لسکه شل کسان سپینګیري درتلی شو، هلته د هغوی تضمین هم کولی شو او راوستی شو.
دیوز، هزارباغ، ډیری او دې ته نورو نږدې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو ډلې ترمنځ په روان کال کې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی، له امله ګڼو کسانو خپل کورونه پرېښي چې د مسؤلینو په وینا هغوی سره په وخت د خوراکي او نورو موادو مرستې شوي، او کوم کسان چې هلته بند پاتې دي هغوی ته به هم د مرستو رسولو زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
دا دی دیوزو، کټار، ګمبیر، زباغ، کورباغ، دغه منطقې چې دي د طالب او داعش ترمنځ په دې کې ډېره قوي جګړې تېرې شوې. نو شک نشته چې دې خلکو سره وګورو، بیا هم کومکونه کوو، غذایي او غیر غذایي او پروژې به هم هلته پلي کوو.
د کونړ په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې د ژمي په هر موسم کې زیاتې واورې ورېږي چې له امله لارې او سړکونه بندېږي او ولسونه د ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. د خلکو په خبره چې د هر چا مرستې او لاسنیوي ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین یو ځل بیا له ایران څخه غوښتي دي چې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس یا د معلوماتو زیرمه ور وسپاري. د اوکراینی چارواکو په وینا ایران باید په دې قضیه کې بې طرفانه څېړنې وکړي. په عین حال کې یو ایرانی پلاوی کیف ته رسیدلی او له اوکراینی چارواکو سره د نسکورې شوې الوتکې په اړه خبرې کړي دي. اجمل اند د موضوع له نورو جزئیاتو سره.
د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس ته لاسرسی د دې هیواد حق دی او باید کیف ته وسپارل شي. دا خبره د دوشنبې په ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وکړه. وادیم پرستایکو همدارنګه زیاته کړه کله چې د نسکورې شوې الوتکې تور باکس اوکراین ته وسپارل شي څرګنده به شي چې ایران څومره په دې برخه کې په څېړنو کې بې طرفۍ ته ژمن و. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا هیواد په هر حد کې په تهران کې د خپل الوتکې د نسکورې دوه پاړه د څېړنو حق لري. وادیم پرستایکو وایي د تړونونو او ملکي هوایي چلند د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ دا یوازې یو حق نه دی، بلکې څېړنه د هغه هیواد مسؤلیت دی چې پېښه پکې شوې وي. که چیرې په هغه هیواد کې د څېړنې لپاره تخنیکي ظرفیتونه نه وي باید له نورو هیوادونو مرسته وغوښتل شي. موږ چې په دې پېښه کې مو ډېر زیان لیدلی وختنه کوو چې د الوتکې تور باکس دې موږ ته وسپارل شي. دا تور باکس زموږ اړوند دی، زموږ د شرکت دی او په هر معیار مو حق
دی.
هغه ایراني چارواکي چې د دې پېښې څېړنې کوي له هغه پلان په شا شوي ښکاري چې د الوتکې د ثبت وسیله یا تور باکس ته څېړنو لپاره بهر واستوي. ایرانی رسنیو د یو ایرانی چارواکي حسن رضایی فر له خولې ویلي هیواد خای تور باکس بهر واستوي، خو په دې اړه یې لا پرېکړه نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل لومړی دوی ویل چې د الوتکې تور باکس را سپاري، خو وروسته هماغه کس وویل چې د الوتکې دا باکس به ونه سپاري. د پرستایکو په وینا په دې کار اوکراین کې یو څه ناسم پوهاوی رامنځته شوی. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک ته اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د چهارشنبې د ورځې په سهار څو شېبې له هغې وروسته په توغندي وویشته چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر پورته شوه. الوتکه نسکور او پکې یو سلو شپږ بیا سپاره ووژل شول. په الوتکه کې پر ایرانی، کاناډایی، برتانوي، اوکراینی او سویډنی وګړو سربیره دیارلس تنه افغانانو هم ژوند وبایله. د دوشنبه په ورځ د ایران د لارو او خار جوړونې د وزیر محمد اسلامی په مشرۍ د ایران یو هیئت اوکراین ته رسیدلې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د بخښنې غوښتلو لپاره کیف ته دا پلاوی ورلېږلې دی. محمد اسلامی د دې سفر په بهیر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او نورو چارواکو سره کتلي. د ایران حکومت د دې اوکراینی الوتکې نسکورول یو انساني تیروتنه بللې وایي. پر الوتکه د دښمن هدف ګمان شوی او په تیروتنه د سپایي پاسداران لخوا په توغندي په نخښه شوی. د پیښې په ایران او څو هیوادونو کې توند خبرګونو نه راپورته کړل. په تهران کې څو ورځې ایراني محصلانو پر دې پیښه د اعتراض په توګه لاریونونه او اعتراضونه وکړل او د ایران د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبه کې د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو بل برخه چې لیوي کوچی میرمنې سره خبرې اترې دي تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي د دې ډلې مرکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی شاهین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. د لوګر سیمهیز چارواکي وایي سړې هوا په دې ولایت کې 15 کسان وژلې دي. د لوګر د والی ویان دي دار احمد لونګ وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د مرکز اړوند کډوالو په کمپ کې دوه ماشومانو، یوې ښځې او دوه نارینه وو د سړو له کبله ساور کړي. خدای وایي چې ولایتي ادارې په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې د دوی د مړینې اصلي علت څه دی. ولسمشر اشرف غني د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ادارې ته امر کړی چې په کابل کې د وژل شویو دریو ماشومانو او وی مور د قتل عملان پیدا کړی. د څلور کسان د یکشنبې په شپه د کابل په جنگلک سیمه کې ناڅرګندو کسانو د تبر په گزارونو وژلي وو. په یمن کې د یو راکټي برید د قربانیانو شمیر یو سلو شپاړسو ته لوړ شوی. د راپورونو له مخې دا توغندی د شنبې په شپه د مارب ښار کې په یوې مدرسې لګیدلی. د بی پولی ژورنالیستانو ټولنې له پاکستان څخه غوښتي دي چې په دې هیواد کې یو نیول شوی خبریال اظهار الحق وحید چې څلور ورځې مخکې د هغه څه په خاطر چې پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د دولت ضد مطالبو خپرول بلل شوي او په لاهور کې نیول شوی و سمدستي خوشي کړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیلونو په ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې ده. د اصلاحاتو د نوې طرحې له مخې چې پرون د پارلمان پر ویبپاڼه خپره شوه، په روسیه کې د یو شخص د ولسمشرۍ دوره دو پړاوونو ته راکمیږي او پارلمان ته د صدراعظم د ټاکلو واک ورکول کیږي.
دا ژوند رنګونه
درته وایي چې څو کلنې؟
زه شپېته کلنه خو وایم.
چیرته اوسېږي؟
کارتینو کې دا چمن کې.
تاسو لا ولا کوچان وې ورستم خو هغه کړه چې کوچان ژوند وکړي څنګه خبر و؟
موږ کوچان وخت نیو خو دړم وینم یو مثال د خبرې او غو خصې او رای میګم کول اوسم بیا میګو را چی نشته
دا اوس د کوچانو په کاله کې هم تغیر راغلی. مثلا زه ګورم تا د سکالیا اوس دی لکه د نورو خلکو چې اوسل نه کوچان دا ولی
موږ دړم وینم دا جامه ده
ښا
موږ چې خدای پیدا کړی دم دای موږ جامه ده اوس لالګ موږ د کړی ته تغیر کبیر نه دلارم.
اکثره کوچان بیا غ کالیا غونی چې رنگ رنگی خایسته د دوزی پکې کړی.
هغه د دوزی کې یو پیسې کې یو وګد کمیسونه کې دي سر کې دي سی حقیقت دی هغه موږ نه کوو.
هغه بل قوم دی.
هغه بل قوم د موږ بل قوم دی.
هغه خایسته کالیا غونی کې تاسو
هغه ته هغه خکاری موږ ته داخ خکاری تا ته دغه خپل خکاری
بیا د کالی په کور کې خپل غنډي خیاط لري چې رقم
څوګي خیاط اور کوي او زه چې په خپل غنډم
خی خیاط هم ته
نو خیر د خپل کال خیاط هم
چاو چاتي غنډي انګور ته دی
غنډو ته مې غنډم نورګارو ته مې غنډم ځان ته غنډم
تر اوسه دی هغه خوښته کالی چې غنډري چاته دی غنډري
ما ګورګانو ته مې غنډلې لورګانو ته مې غنډلې دي دا سې دي
دا ټوټاپ سي بخپل بازار ته ځي کې سړی راوړي
خپل زما
ښا ډېر زیات مننه خیر اوسې
قربان دي شم تانه مننه خدای خوشاله لره خدای دې ژوندې لره
قدر من اوریدونکو پتلو تلو کې ستاسو څو پیغامونه سمی الله د قندهار ولایت لمایوند ولسوالینا پر اس ام اس خپل پیغام کې لیکلي ک طالبان دی او امریکا باید د افغان سپینګرو او ځوانانو په مشوره د سولې خبري وکړي. خپلواک صفای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالي څخه لیکي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به طالبان ملت ته څه ځواب ولري؟ ملت ته به وایي چې موږ امریکا سره سوله وکړه او تاسو وژنو. عبیدالله رهنما د هلمند څخه لیکي امریکا او طالبان له موافقې مخکې باید اوربند وکړي ځکه د سولې اساسي شرط اوربند دی. او عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي افغان حکومت باید د پاکستان هر برید ته بالمثل ځواب ورکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا خبري مجله پای ته ورسیده. زه احمد تکل، تاسو اجازه